د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به چې زه احمد تکلی د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، واورئ چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې نن د ملکي خلکو پر یو بس د ماین د چاودنې په پیښه کې یو ځل بیا په ډیر شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی جاناقه الکوزي ته غوږ شئ چې کورنۍ او نړیوال خبرونه اوروي.
هلمند کې د سړک د غاړې بمی چاودنې له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د اورزګان ولایت د ترین کورټ د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 21 ته رسیدلی. او متحده ایالات وایي ایران، افغانستان او پاکستان ته وسله وال استوي او پیسې ورکوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. نن په هلمند ولایت کې لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال وژل شول چې یو کوچنی بس په سړک کې په خښ شوي ماینو خوت. بس د نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته روان و. د سیمې د پولیسو قمندان سید ملک وایي پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې وشوه. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي په روان کال کې د افغانستان په شخړو کې شاوخوا 1400 ملکیان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 21 ته ورسېد. پرون غرمه اوو تنو وسلوالو د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په څو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. چارواکي وایي برید کوونکي چې په انتحاري واسکټونو او ماشینګړو سمبال وړ، لومړی د دولتي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او بیا یې د ولایت پر ودانۍ او د لویو لارو د پولیسو په مرکز حملې پیل کړې. د چارواکو په وینا د برید په قربانیانو کې د بی بی سي او پژواک خبری اژانس د سیمه ایز خبریال په ترڅنګ لس ماشومان او درې میرمنې هم شامل دي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د مامندو په کلي کې د سیلابونو له وجې یو تن وژل شوی، په سلونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوی او یو شمیر څاروي له منځه تللي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي سیلابونه د پنجشنبې په مازیګر راووتل او د سیمې خلکو ته یې زیات تاوانونه اړولي. د سیمې خلک لومړنیو مرستو ته اړ شوي دي. عبدالزیزیا تکړه د ننګرهار والی سیمې ته یو هیئت استولی چې د زیاتو زیانونو له ارزونې وروسته مستحقو خلکو ته لازمې مرستې ورسوي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد سرحدي ځواکونو د نشه یي موادو 8 تنه افغان قاچاق وړونکي چې تاجکستان ته یې د ننوتلو هڅه کوله وژلي دي. د تاجکستان د امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د دې هیواد سرحدي پولیس په ختلان سیمه کې د خپلو ورځنیو ګزمو پر مهال له یوې 12 کسیزې ډلې سره مخامخ شول چې غوښتل یې له آمو سیند څخه تاجکستان ته واوړي. تاجک چارواکي وایي کله چې سرحدي ځواکونو د دې قاچاقوړونکو د نیولو هڅه وکړه نښته پیل شوه. په پیښه کې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د تاجکستان د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د نښتې له سیمې څخه زیاته اندازه وسله او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي. افغانستان د تاجکستان سره 1450 کیلومتره ګډه پوله لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره ایران تورن کړ چې د القاعده شبکې سره پټ تړون کړی او په افغانستان او پاکستان کې وسلوالو ته پیسې او وسلې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په هغو شپږو کسانو بندیزونه ولګول چې له ایران څخه د القاعده شبکې د غړو په انتقال او هغوی ته د مالي مرستو په ورکولو تورن دي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي تهران القاعده شبکې ته اجازه ورکړې چې افغانستان او پاکستان ته د تګ راتګ په خلار جوړه کړي او ایران د دغو وسلوالو د استخدام او پیسو برابرولو په یو مهم ترانزیتي مرکز بدل شوی. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو کسانو چې د القاعده شبکې د ایجنټانو په نامه یاد شوي بندیزونه لګولي دي. د پولند حکومت یو کمیسیون وایي د تیر کال د الوتکې د غورځېدو پړه چې د دې هیواد جمهور رئیس او 15 نور جګپوړو حکومتي چارواکي پکې ووژل شول د روسیې په غاړه ده. د کمیسیون په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي د الوتکې د غورځېدو د پیښې اصلي علت د پیلوټ اشتباه وه، خو د روسیې په سمولینسک هوایي ډګر کې خرابو وسایلو او د کارکوونکو کمزورې محاورې هم د الوتکې په غورځېدو کې ونډه درلوده. روسیې په تېر جنوري کې په یو راپور کې ویلي وو چې الوتکه د بشري اشتباه له وجې غورځېدلې. د روسیې دغه راپور پولنډیان سخت په غوسه کړي ول. په سوریه کې فعالان وایي امنیتي ځواکونو نن په مختلفو ښارونو کې په حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې وکړې او اوښکې بهوونکي غاز پرې استعمال کړ. په زرونو کسانو د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد مظاهرې او لاریونونه وکړل. فعالان وایي عسکرو د مدیترانې په ساحلي ښارګوټي لتاکیا او جنوبي ښار درعا کې په مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. فعالان دغه راز وایي امنیتي ځواکونو په بنیاس ښار کې په مظاهره کوونکو ډزې کړې. د مرکز دمشق په شاوخوا کې هم د رژیم پر ضد لاریونونه وشول. له بلې خوا چارواکي وایي نن د سوریې په لویدیځ کې د تیلو په یو ستر پایپ لاین کې بمي چاودنه وشوه او تیل نږدې جهیل ته بهیږي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چاودنه د یوې ورانکارې تروریستي ډلې حمله وه. د یوې میاشتې مودې کې دا د تیلو په پایپ لاین دوهمه حمله وه. د تونسوي محکمې د دې هېواد پخوانی جمهور رئیس زین العابدین ابن علي او د هغه زوم د اداري فساد په تورونو په 14 کاله بند محکوم کړل. محکمې دغه راز د بن علي لور نسرین هم د هغې په غیاب کې په 8 کلونو بند او 50 میلیونه دینار نقدي جرمې محکومه کړه. بن علي او د هغه د کورنۍ نور غړي په سعودي عربستان کې د تبعید ژوند کوي. دا د تونس د پخوانی جمهور رئیس په غیاب کې درېمه محاکمه وه. نوموړی د جنورۍ میاشت کې د مظاهرو په نتیجه کې له واکه لرې شوی و. د مصر دولتي خبري اژانس میناوي ټاکل شوی چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک او نور چارواکي د مظاهره کوونکو په وژنه کې د لاس لرلو د ادعاو په تور د اګست د میاشتې په درېمه په قاهره کې محاکمه شي. مینا د مصر د عدلي وزارت د یو مقام له خولې چې نومینه ده په ډاګه کړی وایي د مبارک او د ده د دوو زامنو اعلی او جمال د کورنیو چارو د پخواني وزیر حبیب العدلي او د څورو نورو چارواکو محاکمه به په قاهره کې د یو نندارتون په انګړ کې جوړه شي. دا نه ده معلومه چې د مبارک روغتیایي حالت به هغه ته په محکمې کې د حاضرېدو توان ورکړي او که نه. نوموړی د تېر اپریل میاشت راهیسې په شرم الشیخ کې په یو روغتون کې بستري دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کوسوو کې د وروستي تاوتریخوالي د راپورته کېدو په اړه مشورې وکړې. امنیت شورا د پنجشنبې د ورځې په وروستیو کې د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې او د سربیا هغه غوښتنه یې رد کړه چې وایي د مسلې په اړه دې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله خلاصه غونډه وکړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر فوګ یورمس چې د همدې مسلې لپاره نیویارک ته تللی د امنیت شورا په پرېکړې اعتراض وکړ.
It is very very difficult for us to understand as to why
زمونږ لپاره ډېر ګران ده چې پوه شو د ملګرو ملتونو د غړو د غونډې په اړه ولې دا ډول سخت مخالفت موجود ده. دا څرګنده ده چې عمومي اسامبله د کوسوو د مسلې د حل لپاره تر ټولو عالي مرجع ده. تاسو ممکن د سربیا له نظر سره موافقه یا مخالف اوسئ، خو دا پر ځای او عادلانه وي چې زمونږ خبره هم واورئ. مونږ ته د نظر څرګندولو اجازه نه ده راکړل شوې. په عین حال کې د ناتو سولساتو ځواکونو د کوسوو او سربیا ترمنځ د شمالي سرحدونو په دوو برخو کې واک ټینګ کړی دی. ناتو ځواکونو وروسته له هغې په سیمه کې واک ټینګ کړ چې د کوسوو خاصو پولیسو په شمالي سرحد کې د سربیانو تر واک لاندې پوستې ونیولې. سربیانو د کوسوو د پولیسو په غبرګون کې یوه سرحدي دروازه له منځه یوړه. په دې حملې کې د کوسوو یو پولیس هم وژل شوی دی. او د اوکراین د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د دې هېواد د ختیځ په لوهانس سیمه کې نن د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له وجې لږ تر لږه 11 تنه کارګر وژل شوي او 10 نور لا درکه دي. له دې پیښې څخه څو ساعته وروسته د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې په یو بل کان کې د برقي زینې د غورځېدو له وجې یو کان کیندونکی مړ او اته نور ټپیان شول. د اوکراین کانونه چې لږ مالي امکانات لري او د پخواني شوروي اتحاد د زړو وسایلو څخه پکې کار اخیستل کېږي د نړۍ په کچه له خطرناکو کانونو څخه ګڼل کېږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له راپورونو وروسته نن په هلمند ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې 14 ملکي وګړي ووژل شول. امریکا وایي د القاعده شبکې یوه څانګه له ایران څخه په افغانستان او پاکستان کې افراطي وسلوالو ته د مالي مرستو او جنګیالیو په رسولو کې مرسته کوي. په دې اړه به یو تحلیلي مطلب واورئ. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو پرون د پناه غوښتنې د نړیوال کنوانسیون شپېتمه کلیزه ونمانځله، د کډوالو د ادارې چارواکي په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو د ستونزې د دایمي حل لپاره هیله من دي.
200,000 افغانان هم بې ځایه شوي دي په دې دوه کلونو کې. د حل یو دایمي لاره هغه یو دي چې بېرته هغوی خپل وطن سره ستنه شي.
د آزاد بازار د اقتصادي سیستم د عملی کولو په وړاندې د ستونزو له رامنځته کېدو وروسته د اقتصادي چارو کارپوهان اوس د افغانستان په اقتصادي سیستم کې د بدلون غوښتنه کوي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې موضوعات هم لرو. د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې نن د یو ماین په چاودنه کې د یو مینی بوس موټر سوارلۍ ووژل شوې. چارواکي وایي بس مرکز لشکرګاه ته روان و چې پر ماین ور برابر شو. چارواکو لومړی د وژل شویو کسانو شمیره 13 تنه ښودلې وه، خو وروسته معلومه شوه چې ټول وژل شوي کسان 14 ملکي وګړي دي. په یو بله پیښه کې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یوه کمین کې 4 پولیس وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې په دې اړه نور تفصيل واوري.
د هلمند ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر یوه ټونس موټر د مین چاودنه سوې ده چې ملکی کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل سوي دي. چارواکي وایي ټول وژل سوي کسان د څلورو کورنیو غړي دي او چاودنه نن د جمعې په ورځ سهار مهال د نارسراج ولسوالۍ د زړې علاقداري په سیمه کې رامنځته سوې ده. یو امنیتي چارواکي چې د نامه در ښودلو نه ډډه کول د ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده او سیمه ټوله په ماینونو پوښل سوې ده، نو ځکه نسي کولی دقیق معلومات ترلاسه کړي. دیوبل خبر لمخه د ګریسکول سوالي چارواکي وای د بندبرګ پسمه کې وسلواله طالبانو پولیسو ته کمین نیولې و چې پترس کې تلور پولیس وژل سوی او تن بلې سطحې ته پسوي دی. د ګریسک ولسوالۍ د امنیه کمانډانې ادارې مرستیال سمونمل طالب جان منګل رسنیو ته ویلي چې بریټ تېر ورځ ناوخته سوی دی او وسلوال طالبان ته د برګ او جولو په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویاند کرسوب احمدي رسنیو ته ویلي چې د ګریسک د فابریکې پر یو شمېر پوستو بریدونه کړي دي، نه تنه پولیس یې د دوو کمانډانانو لاله جان او سلام په شمول وژلي دي، خو دولتي مسؤلینو د پولیسو د کمانډانانو د وژلو خبره نه ده منلې.
پراپور کې مو واورېدل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې شپارستنه ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې چې د دوی پر مینی بوس موټر ور برابر شوی وژل شوی دی. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ملکی وګړي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی. د ملکی وګړو د وژنې یوه پیښه پرون په اورزګان ولایت کې پیښه شوه. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پرون د غرمې په یوه بجه اوو تنو وسلوالو پر څو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. چارواکي وایي برید کوونکي چې په انتحاري وسکټونو او ماشینګڼو سنبال و لومړی د دولتي راډیو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او بیا یې د ولایت پر ودانۍ او د لویو لارو د پولیسو پر قرارګاه حملې پیل کړې. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې ځان وژونکي د طالبانو کسانو چې په خپلو بریدونو کې لسلو زیات افغان او نړیوال سرتیري ووژل، خو افغان چارواکي وایي چې اکثریت وژل شوي او ټپیان ملکیان وو. د کورنیو چارو وزارت د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې په دې برید کې تر اوسه 21 کسان وژل شوي چې 3 تنه پولیس وو او 15 نور ملکی وګړي او 3 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ترینکوټ د برید په قربانیانو کې پر نورو سربیره لس کوچني ماشومان، 3 میرمنې او یو افغان خبریال شامل دي. ویل کېږي په دې برید کې وژل شوي ماشومان هلته له خپلو میندو پلرونو سره ښوونځي ته د شمولیت په مقصد د تذکرې د اخیستلو لپاره چې دفتر یې د ولایت په ودانۍ کې دی راټول شوي وو. او بل قرباني امید خپلواک دی چې د بی بی سی او پژواک خبري آژانس سیمه ایز خبریال وو. پر اورزګان پرونی حمله او د خبریال امید خپلواک وژل کېدو ګڼ عکس العملونه راپرولی دي. په دې لړ کې په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال له ځینو ژورنالیستانو سره خبرې کړي او په دې اړه د هغو نظر پوښتلی.
زبولا یو بی ام د پکتیا رادیو خبریال احمد امید خپلواک وژل شو. دغه وژنه مونږ په کلکه غندو او د دغه وژنې عاملینو ته مونږ سزا غواړو او د دغه موضوع څېړنه غواړو، ځکه تاسو ګورئ چې په افغانستان کې ډیر شمیر ژورنالیستان وژل شول. دولت یا د دولت وسلوال مخالفین یا نورې مدني ټولنې هڅه کوي چې تر څو پورې د دغه څېړنه وکړي، مګر تر اوسه څېړنه نه ده شوې چې ولې دغه ژورنالیستان به موجب وژل کیږي. سمو دا وړاندې ځینې نور ژورنالیستان لکه جان الله هاشم زاده او همدارنګه یو بل ژورنالیست هم وژل شو. ډیر ژورنالیستان البته وژل شول، خو تر اوسه پورې د دې پوښتنه نه ده شوې.
اسماعیل راویم د کلید ګروپ خبریال پکتیا کې د هغه مړینې د ټولو ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ او اندېښنه پیدا کړې ده. دا په دې معنا چې ډېر ژورنالیستان اوس د دې اندېښمن دي که چېرته په نورو ښارونو کې ورته بریدونه وشي نو د دوی ژوند هم له خطر سره مخامخ دی. په لومړي سر کې دا ډول بریدونه غندنه کوو، ځکه د یوازې ژورنالیستان نه بلکې عام خلک په دې ډول بریدونو کې وژل کېږي، د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ ده. نو د دې په ځای باندې چې داسې ډلهییز بریدونه وشي چې په هغه کې هدف سره ګنې نه دی غبردون څخه د جګړې کې لاره لاس واخلي.
احمد سلطان د الجزیره تلویزیون سیمایز خبريال په جنوب شرق کې جزید خوښینه ام سی احمد امید خپلواک شهادت رسیدلې رسنۍ عام طور باندې جرنالستان حقایق هندرکوي او د دوه خلکو ډلنه د خوښ ته چې جرنالستان باید اخکار نشي دغه د سیاسي لوبو کچرته طالبان امید خپلواک نه وزیر شوی دا کې د طالبان دغه عملیات ته خبر جوړول شو
یو شمیر افغان خبریالان و چې په اورزګان ولایت کې د پرونی حمله او د خبریال امید خپلواک د وژل کېدو او همدارس په دې حمله کې د زیات شمیر ملکی وګړو چې ماشومان هم پکې شامل وو د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له القاعده سره د ایران مرسته څومره د منلو وړ ادعا ده؟ او که دا خبره رښتیا وي، تهران ولې له دې شبکې سره مرسته کوي؟ آیا دا کومه نوې خبره ده؟ دا پوښتنې له پنجشنبې راهیسې له کله چې د امریکا د خزانې وزارت پر تهران تور ولګاوه چې د القاعده شبکې له هغې څانګې سره یې پټ توافق کړی چې په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو لپاره مالي او بشري سرچینې برابروي راپورته شوي دي. یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې له القاعده شبکې سره د ایران مرسته کومه نوې خبره نه ده، او یو شمیر نور بیا وایي چې احتمالا ایران له القاعده څخه د امریکا پر ضد د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. فریدې هوډ سیفي دا موضوع په یو تحلیلي راپور کې څرګرلې.
یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې له القاعده سره د ایران مرسته کومه نوې خبره نه ده. په دې مسلې باندې لا د جورپوش د جمهوری ریاست په دوري کې شک وو، خو اوس داسې ښکاري چې دا شکونه په یقین بدل شوي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ پر ایران تور ولګاوه چې د القاعده شبکې له هغې څانګې سره یې پټ توافق کړی چې په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو لپاره مالي او بشري سرچینې برابروي. د امریکا د خزانې وزارت له مخکې په ایران کې د القاعده شبکې د څانګې شپږ غړي د تروریستانو په توګه پیژندلي او بندیزونه هم ورباندې لګولي وو. هوشنګ حسین یاری چې د کاناډا د سیاسي علومو د سلطنتي پوهنتون استاد دی، په دې اړه چې ولې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په موده کې د ایران او القاعده د پټو اړیکو په اړه خبرې کیږي او اوس یې ولې تازه بڼه غوره کړې ده وایي.
آنچه که امروز مطرح میشه احتمالاً از این جهت شکل تازه‌ای به خود میگیره همین اعلام اسامی هست.
هغه څه چې نن مطرح کیږي احتمالاً لده پلوه نوې بڼه غوره کوي چې یو شمیر نومونه اعلان شوي، یعنی دا چې امریکا ظاهراً دا کسان پیژندلی. خو دا مسله چې ایران له عربي هیوادونو څخه القاعده شبکې ته د مالي مرستو د رسولو د یوې لارې په توګه بلل کیږي، ظاهراً امریکا اوس داسې معلومات ترلاسه کړي. د ولسمشر بوش په وخت کې شک او ګمان و، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایان اوس په دې اړه یقین ته رسیدلي.
افغان سیاسي کارپو پوهان ودیر صافی به په دې اند چې ایران د امریکا په ضد له القاعده څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، ځکه متحده ایالات په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د یورانیمو د غني کولو مخالفت کوي.
د نړیوالو قواو راتګ افغانستان ته خصوصا د یورانیم د غني کولو د موضوع په سر باندې چې غربي نړۍ ورسره سمخوان نه لري. د بلې خوانه دا هم اوریدلی دي چې 2013 کال پورې امریکا د دې ځای نه خپل قواوې یا یو څه وباسي او د دې لپاره چې دایمي پایګاوې هم جوړې نه کړي، دوی خپل دا فعالیتونه به یو څه تسری کړي. ولو القاعده خپل هم نه خوښېدله، مګر پرنسیپ حتما همدا ده چې سیاست نظر په شرایطو زمان د وخت تغییر کوي دولتو، او بیا په القاعده او نورو باندې د خپل منافعو کې خپل سیمه کې ځان بارګنی کول شي دی غوډه پاو.
د امریکا حکومت په داسې حال کې پر ایران د تورونه لګوي چې د دې هواد یو جګپوړي مقام سورز مخکې ویلی و چې القاعده شبکه زوال ته نږدې شوه، خو د خبرداري ورکړ چې د جنگیالیو بل نسلې خای تر لسو راتلونکو کلونو پورې د جګړې لپاره ځانګړو عملیاتو ته دوام ورکړي.
د فریدې هوډ سیفی پر راپور کې مو د امریکا د خزانه وزارت د هغې ادعا څرنه واورېده چې پر ایران تور لګولای چې د القاعده شبکې له یوې څانګې سره پټ توافق کړی او د دې شبکې له لارې په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو لپاره د منځني ختیځ له مالي سرچینو څخه مالي او بشري سرچینې ورته برابروي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې تهران په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکې ته د جنګیالیو او مالي مرستو د رسولو یوه ډېره مهمه لاره برابره کړې ده. د خزانه وزارت د البته د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دی چې په ایران کې د القاعده څنګه د منځنی ختیځ مالی او بشری مرستې په افغانستان او پاکستان کې د دې شبکې غړو ته رسوي. قدر من اوریدونکو په دې اړه د تحلیلونو او مرکو او همدارز د مفصلو راپورونو د اوریدو لپاره تاسو د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه کتلی شئ. پر دې سربیره د هیواد او سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه او تحلیلونه هم تاسو د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلی شئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ. او اوس هم یو بل موضوع، د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي سیستم د اصلاح او پیاوړتیا په برخه کې جدي اقدام وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې څه موده مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي اعلان وکړ چې حکومت د هیواد د اقتصادي سیستم د څیړنې او بیا کتنې کار پیل کړی دی. له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د آزاد بازار پر اقتصادي سیستم کار شوی، خو داسې جدي شکایتونه شته چې دا سیستم د هیواد په ګټه نه بلکې د څو سوداګرو په ګټه دی او باید بدلون پکې راوړل شي. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې په دې مقصد د اقتصادي چارو له ځینو کارپوهانو او د پوهنتونونو د اقتصاد د پوهنځیو له استادانو سره هم مشورتي غونډې جوړې کړې. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه تفصیل.
د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان اقتصادي سیستم په تیرو لسو کلونو کې زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د اقتصاد بازار په سیستم کې پرتې ستونزې هواري کړي.
اگر سیستم اقتصادي همچین باشه،
که چیرې اقتصادي سیستم همدا ډول پر مخ ولاړ شي، نو دا به په راتلونکي کې یو ډول انفجاري حالت رامنځته کړي. خو که چیرې په اوسنیو شرایطو کې سیاسي او اقتصادي لارې ونه سنجول شي او دا ستونزه هواره نکړي، دا به په راتلونکي کې د دولت ستنې او فعال نهادونه ونړوي. د اقتصاد بازار سیاست د لمنځه نه ځي، دا باید قانونمند شي. په رښتینی ډول د اقتصاد بازار رامنځته شي، سار دې پرې وشي، قانون دې عملي شي، د توکو کیفیت دې په پام کې ونیول شي او سالمه سیالۍ دې جوړه شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې اعلان کړی چې هڅې پیل کړي څو د افغانستان اقتصادي سیستم وارزوي او بیا کتنه پرې وکړي. ولسمشر ویلي چې د دې ارزونې په پای کې به روښانه شي چې د اقتصاد بازار سیستم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې پلی شوی د افغانستان په ګټه دی او کنه. خو په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې د اقتصاد بازار سیستم په هر هیواد کې توپیر لري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په افغانستان کې د دې سیستم په اړه وویل:
از نظر اتاق تجارت اقتصاد بازار کدام نقص نداره.
د سوداګر او صنایعو د خونې له نظر د اقتصاد بازار کوم زیان نه لري. دولت چې ورسره چلند کوي او وصول چې په دې اړه اوس مهال موجود دي او منفي پدیدو چې د اقتصاد بازار کې ځای نیولې، ځکه داسې ویل کیږي چې ځینې کسان ترې ناوړه ګټه اخلي یا د انحصاري او احتکارګرۍ خواته روان دي. دا ټول لوی ستونزه د قانون د وضع کېدو څخه رامنځته شوه. دا قانون باید لومړی اسان شي چې فساد له منځه یوسي، او پالیسی باید داسې وي چې سوداګر او صنعتکار مهار کړي، یعنی د قانون مطابق په خپلو منګلو کې ټینګ کړي. خو هغه څه چې د اقتصاد بازار په افغانستان کې بدنام کړ، هغه اداري فساد دی.
لا تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اقتصاد بازار سیستم چې د آزاد بازار په نوم یادیږي فعال دی. یو شمېر شنونکي دا سیستم د افغانانو په زیان بولي. وایي هغه څه چې د اقتصاد بازار تر نوم لاندې فعالیت کوي انحصاري اقتصاد دی چې بدلون او اصلاحاتو ته جدي اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري پرون د جولای 28مه د پناه اخیستو د نړیوال کنوانسیون 18مه کلیزه ونمنځله. په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو عالی کمشنر وایي په نړۍ کې د اجباري بېځایه کېدو عوامل مخ په زیاتېدو دي. ډېر افغانان هم د بې امنیو او فقر له وجې په خپل هیواد کې دننه له خپلو سیمو بېځایه شوي او یا یې په یو ډول سره لویدیځو هیوادونو ته لاره ایستلې. فریدې هوډ سیفي په افغانستان کې د بېځایه شویو کډوالو په اړه په افغانستان کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د ادارې لویاند نادر فرهاد سره مرکه کړې.
افغان مهاجرو یا هغه کسانو چې پناهندگی اخلي، هغه افغانان په نورو هیوادونو کې، دا غوی د وضعیت ته څنګه ګوري؟
کله مخکې د یو ان ایچ سی آر د تاسیس شوی وو، نو هدف هم دا و چې وکولی شي هغه بې وزله کسانو ته پناه غوښتي، بهرني ملکونو ته روانېږي، د جبر او د ظلم له کبله او د جګړې له کبله دا اداره تاسیس شوې ده چې هغې خلک سره مرستې وکړي. په افغانستان هم کې که مونږ وګورو په دغه لس کاله کې ځینې لاسته راوړنې هم دي په دې برنامه کې، ځکه چې 5.6 میلیونه افغانان له 2002 نه تر په دې خوا خپل وطن ته رسانه شوي دي، او تقریبا 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل کورونه ته تللی دي، هغه بېځایه شوي کسان. څنګه داسې ستونزې هم شته، مشکلات هم شته، دا یو حقیقت دی. په افغانستان کې داسې یو کټګوري افغانان دي، تاسو پوهېږي چې 8 میلیونه افغانان همدا اوس د فقر د کرښه لاندې ژوند کوي. نو دا یو مهمه ډېر یعنی مثال واضح مثال دی چې خلک بېځایه کېږي له نورو وجونو نه، او باید خلک سره مرستې وشي.
د مهاجرو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په دنیا کې د بېځایه کېدو د اجباري بېځایه کېدو عوامل مخ په زیاتېدو دي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه تاسو دغه مسله څنګه ګورئ؟
تاسو معلومه دي چې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان بننه په ځینو ځایونو کې همدا اوس نظامي عملیات له کبله خلک جام بېځایه شوي دي. په دې 2 کاله چې موږ یو ورقم تاسو ته درکړو، تقریبا دا شمېره 200,000 افغانان هم ته رسېدلی دي چې هغوی په خپل وطن کې بېځایه شوي دي، یعنی له جګړې نه. همدې د خلک هغه کسان دي چې له جنګ نه د هلمند، کندهار، اروزګان او داسې ولایتونو نه بېځایه شوي دي. دوهم عمده دلیل چې ورباندې زه اشاره کوم دا دي چې د اقتصادي دلایل ډېر زیات دي چې خلک بېځایه کېږي. دا همداسې وچکالي چې تاسو اشاره وکړه، تاسو په دې باندې خبر یاست یا نه یاست، هر ورځ تقریبا په سلګونه افغانان د شمالي ولایتونو راغون کېږي او راځي کابل د کار دپاره. نو دا په خپل ذات کې یو مهاجرت دي او بېځایه کېدو دي. هغه کسان او هغه کټګوري چې تقریبا 2 میلیونه افغانان، 200,000 افغانان هم بېځایه شوي دي په دې 2 کلونو کې، دا د دوی شمېرې ډېر زیات شوي دي. او مونږ حسم کړی ده د خلک سره مرستې شوي دي. بیا هم د حل یو دایمي لاره هغه یو دي چې بهتر هغوی خپل وطن ته راستنه شي، چې هلته ثبات وي، سول وي او امتحانات وي.
په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې په خپل وروستي راپور کې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د بلتون پالو بلوڅو او سیاسي فعالانو په وژنو تورنې بللې، او د پاکستان له حکومت په دې ایالت کې د بشري ضد اعمالو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې راپور او د بلوڅو د وژنو په اړه په کوټه کې د سیاسي چارو له څېړونکي خان زمان کاکړ سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړې.
خان زمان کاکړ صاحب، اوس چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې دغه رپورت وړاندې کړ، یو میاشت مخکې خپل د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم دې ته ورته رپورت وړاندې کړی چې پکې ویلي و چې په بلوچستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي. څه فکر کوئ چې اوس به د دې ورکو بلوڅو قضیه محکمې ته وړاندې شي کنه په راتلونکي کې به هم د دوی د وژلو او د دوی د مړیو د منډلو لړۍ دوام ولري؟
په پاکستان کې خدا فکر نه کوم چې داسې دی اوس چې د قضیه چې دی د محکمې ته وړاندې شي، ځکه د پاکستان محکمې چې دا د پنجاب یا د فوز په ټیکه دي مهار کړي دي، خپل سیاسي کار ځنې اخلي. او کلم دوی ته وګور په پاکستان کې د لکت علي خان لمرګ واخې، د اسن ناصر لمرګ واخې، بیا تر د اوس د غفار لانګو تر مرګ پورې په دې کې یعنی کلم عدالت په دې باندې بریالي نه سو چې دوی دا قاتل ښکار کړي، قاتل ته سزا ورکړي. زه به تاسو ته یو دلچسپ خبره دا وکم، په پاکستان کې چې په اوس کلونو کې چې څومره ترګرم نیول سوي دي، څومره د ټارګټ کلینګ کې ککړ خلک نیول سوي دي، وته تر اوس سزا نه دا ورول سوي. دلته د جسټس صاحب چې دی هغه د شراب دوه بوتلونه پیدا کړي د هغه خلاف سو موټو اکشن واخلي خو چې دا څومره قاتلان او د ترګر نیول شوي دی تر اوسه پورې سزانه دورول شوي هغه شی چې هغه سټیټ په خپله د دې خلاف جنگ کوي چې موږ ترګر نه منو هغه ترګر تم دې سزانه سي ورکولی او دا ټول دغه چې دی کیسونه چې دی د راولپنډي عدالت چې دی د ترګر بری کړي دي خلاص کړي دي نو دغه په والا خو موږ هیڅ داسې تصور نه سو کولای چې دوی به دا سټیټ چې کوم جرمونه کړي دي هغه ته به سزا ورکړي دا ډېره ګرانه خبره وي
د بلوڅ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی تر وژنې وروسته ډیری بلوڅان غرونو ته وختل او اوس یې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړې ده څه فکر کوي که په بلوچستان کې امنیتي حالات همدغه سوي او بلوڅان وژل کېږي دغه پاتې ګوندونه چې دي چې پارلماني سیاست کوي آیا دغه به هم وسلې وانخلي
د دې غرونو ته د ختلو تاریخ ډېر اوږد دی د بلوڅ ځکه چې لکه د بلوڅ کلات ریاست چې دي دا په زور په پاکستان ګډ شوی دی نو شهزاده عبدالکریم د دې خلاف چې غرونو ته ختلو بیا نواب نوروز خان او بیا په هر دور کې بلوڅان چې دی هغه غرونو ته تللی دي خو د نواب اکبر بوګټي د وژل کېدو پس چې دی د حالات څه داسې خواته لاړل چې بلوڅ دې نتیجې ته ورسېدل چې موږ او پاکستان په پارلماني لار په مذاکراتي لار نتیجې ته نسو رسېدل
په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې مرکې سره قدرمن اوریدونکو دا خبري مجله پای ته ورسیده په راتلونکي نیم ساعت کې چې د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله ده له زرغونه منګل سره اوسئ
تشکر شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم در جریان نیم ساعت مشنوید که حداقل 16 نفر امروز در اثر انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شدند ایره هم مشنوین که تعداد از کارشناسای مسائل اقتصادی در افغانستان میگن که حکومت افغانستان باید به خاطر تقویت اقتصاد کشور گام‌های جدی را در زمینه اصلاح سیستم فعلی اقتصادی افغانستان برداره. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها طالبان پاکستانی گفتند که دو سیاح سوئیسی را به گروگان گرفتند امریکا ایران را به داشتن یک توافق سری با شبکه القاعده متهم کرده است و حکومت پولند گزارش نهایی تحقیقات در مورد سانحه هوایی پارسال را منتشر کرده است تفصیل خبرها پلیس میگوید که حداقل 16 غیر نظامی به شمول اطفال امروز زمان در هلمند کشته شدند که یک مینیبوس از روی یک بامه کنار جاده عبور کرد. این مینیبوس از ولسوالی نهر سراج به سوی شهر لشکرگاه مرکز هلمند در حرکت بود. بمهای کنار جاده از وسایل انفجاری است که طالبان همواره از آنها استفاده میکنند. شماره از کارشناسان مسائل اقتصادی در افغانستان میگویند که حکومت افغانستان باید به خاطر تقویت اقتصادی این کشور گامهای جدی را در زمینه اصلاح سیستم فعلی اقتصادی افغانستان بردارد. سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی
مسلماً اگر سیستم اقتصادی کماکان ادامه همچین باشه این در حقیقت یک حالت انفجاری را در آینده وجود خواهد آورد اکنون راه چاره و راه حل های سیاسی و اقتصادی در شرایط کنون گرفته شد اینها به اصطلاح بنیان ها و نهاد های این دولت در شرایط بعدی از هم خواهند پاشان سیاست اقتصاد بازار از بین برده نشود سیاست اقتصاد بازار قانونمند شود واقعا اقتصاد بازار وجود بیاید در حقیقت نظارت باشد قانون اعمال شود کیفیت هم تعهد در نظر گرفته شود رقابت موجود باشد
این در حال است که رئیس جمهور افغانستان اخیراً اعلان کرد که حکومت تلاش‌ها به هدف بررسی سیاست اقتصادی افغانستان را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. طالبان پاکستانی گفتند که دو سیاح سوئیسی را به گروگان گرفتند. ولی الرحمن معاون این گروه جنگجوی امروز گفت که اگر امریکا یک ساینسدان پاکستانی زن را که بعد تلاش به خاطر کشتن نیروهای امنیتی امریکایی در افغانستان دستگیر شده رها کند آنان نیز این سوئیسی ها را آزاد خواهند کرد این زوج سوئیسی در حالی که در رخصتی امنیتی بودند ماه گذشته در یک منطقه دوردست در بلوچستان به گروگان گرفته شدند. در یک حادثه جداگانه پلیس میگوید که مردان مسلح امروز 7 مسافر را کشتند و 12 تن دیگر را زخمی کردند. حادثه در یک ایستگاه سرویس در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. آمریکا ایران را بعد داشتن یک توافق سری با شبکه القاعده متهم کرده است. این توافق به شبکه القاعده اجازه می‌دهد که پول، اسلحه و افراد را از طریق ایران به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های را علیه 6 نفری که یک جناح شبکه القاعده را در ایران اداره می‌کنند و از طریق این کشور پول و افراد را به افغانستان و پاکستان می‌فرستند اعلام کرده است. حکومت پولند گزارش نهایی تحقیقات در مورد سانحه هوایی پارسال را منتشر کرده. در این سانحه رئیس جمهور پولند لاهکچانسکی امرا با 95 تن دیگر کشته شدند. آنان برای اشتراک در مراسم قدردانی از قربانیان قتل عام 1940 در جنگل کاتیان در خاک روسیه می رفتند که طیاره در هوای غبارآلود در موقع نشست سقوط کرد. این گزارش میگوید که اشتباه پیلوت طیاره دلیل اصلی این سانحه هوایی بوده است، اما در این گزارش آمده است که نور ناکافی در میدان هوایی و معلومات اشتباه آمیز که توسط کنترل کنندگان پرواز تهیه شده هم از دلایل دیگر سقوط این طیاره بوده. یرژی میلر وزیر داخلی پولند این گزارش را در یک کنفرانس خبری در وارسا مرکز پولند برملا ساخت و گفت که این سانحه علل مختلف داشته است. انجام پرواز در چنین یک وضعیت اقلیمی به همکاری آری از اشتباه میان دو پیلوت، عمله پرواز، وضعیت جوی و کنترل کنندگان ترافیک هوایی در میدان هوایی در این قضیه در میدان هوایی سمولینسک نیاز دارد. حکومت بر رهبری دونالد توسک صدر اعظم پولند 6 ماه قبل دستور داده بود تا این گزارش باید تهیه شود. این اقدام بعد از آن صورت گرفته حکومت تحقیقات رسمی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را نامکمل خواند. گزارش تحقیقی روسیه همه ملامتی را بر دوش پیلوت‌های طیاره پولندی گذاشته بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد مشوره‌هایی را در مورد بروز تنش‌های اخیر در کوسوو برگزار کرده است. شورا این مشکل را ناوقت‌های دیروز پنجشنبه در عقب دروازه‌های بسته مورد بحث قرار داد و تقاضای سربستان را به برگزاری جلسه علنی رد کرد. واکیر میک وزیر خارجه سربستان که به طور خاص برای شرکت در این جلسه به نیویورک سفر کرده در مورد این تصمیم اعتراض کرده گفت:
It is very, very difficult for us to understand as to why was there.
دانستن این مسئله برای ما بسیار دشوار است که چرا چنین یک مقاومت شدید در برابر همکاری یک عضو سازمان ملل متحد در مورد این بحث ها موجود بوده. واضح است که سربستان یکی از کشورهایی است که در مورد این امور خیلی علاقمند است. شاید با اظهارات سربستان موافق باشید و شاید هم نباشید. اما حداقل منصفانه است که صدای ما را بشنوید و ما اجازه داده نشد که صدای ما شنیده شود.
We were not allowed to be heard.
در این حال نیروی حافظ صلح ناتو کنترل دو گذرگاه سرحدی را در سرحد شمالی مشترک کوسوو با سربستان در دست گرفتند. این اقدام بعد از آن روی دست گرفته شد که سربها در پاسخ به عملیات پلیس خاص کوسوو بر یک گذرگاه سرحدی حمله و آن را تخریب کردند. یک مامور پلیس در جریان عملیات نیروهای خاص کوسوو کشته شد. و وزارت حالات اضطراری اوکراین میگوید که در دو حادثه جداگانه در دو معدن این کشور 18 نفر جان باختند. انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین 16 معدنچی را کشت. معدن زغال اوکراین از خطرناکترین معدن زغال سنگ جهان محسوب می شوند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در این مجله خبری از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر از سر بزنید به آدرس اینترنت azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه زرخونه من کل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حداقل 16 نفر امروز در اثر انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شدند. سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبیا اعلان کرد که جنرال عبدالفتاح یونس لوید رستیز نیروهای نظامی لیبیا همراه با دو افسر ارشد نظامی دیگر کشته شدند. در جریان درگیری در دیسلای ولایت بغلان یک تن کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را هم روی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، حداقل 16 نفر امروز در اثر انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شدند. اکثر کشته شده ها افراد ملکی هستند. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی تازه ترین جزئیات این حادثه را ساعت پیش به ما چنین گزارش داد.
چرواکی وای ټول وزل سی کسان د څلور کورنۍ غړي دی او 14 نن د جمعې په ورځ سهار مهال د نارسراج ولسوالۍ د زړې علاقداري په سیمه کې رامنځته شوی دی. یو امنیتي چرواکی چې د نامه در شودلونه ډډه کول د ازادۍ راډیو ته وویل، په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده او سیمه ټوله په ماینونو پوښل شوې ده، نو ځکه نسی کولای دقیق معلومات ترلاسه کړي.
حادثه انفجاری که امروز در هلمند یک روز بعد از او رخ داد که 7 مهاجم ماسله بعد از ظهر دیروز چندین اداری دولتی را در ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان هدف قرار دادند. به گفته مقامات، حمله کننده ها که با واسکت های انفجاری و ماشیندار ها مسلح بودند، اول به تعمیر رادیو تلویزیون ولایت اوروزگان داخل شدند و از اونجا مقر ولایت و قرارگاه پلیس هدف قرار دادند. به دلیل حملات 21 نفر کشته شد که 10 تن از کشته شده ها اطفال بودند که به مقر ولایت برای گرفتن تذکره با والدین خود رفته بودند. از طرف دیگر، شنونده عزیز، جریان درگیری در ولسوالی دیسلای ولایت بغلان یک نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از مشکلات اقتصادی کشور. شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی در افغانستان میگن که حکومت افغانستان باید به خاطر تقویت اقتصاد کشور گام‌های جدی را در زمینه اصلاح سیستم فعلی اقتصادی افغانستان برداره. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان اخیراً اعلان کرد که حکومت تلاش‌ها به هدف بررسی و غور سیاست اقتصادی افغانستان آغاز کرده. رئیس جمهور افغانستان به تازگی نشست مشورتی اقتصادی را با برخی از اقتصاددانان و استادای اقتصاد در کابل دایر کرده بود. از 10 سال به این طرف سیستم اقتصاد بازار در افغانستان روی کار شده، اما همواره انتقاد میشه که سیستم به نفع کشور نیست و نیاز است تا اصلاحات به میان بیاید و وارد شود. جزئیات موضوع را از ستار فروخ میشنویم.
برخی از آگاهان امور اقتصادی افغان به این باورند که اگر بهبودی در سیستم اقتصادی افغانستان به وجود نیاید، این کشور شاهد اقتصاد بهتر در آینده نخواهد بود. این کارشناسان میگویند سیاست و سیستم اقتصادی افغانستان طی 10 سال گذشته دارای مشکلات و نواقص بوده است. سیف الدین سیحون، استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل اقتصادی، به روز جمعه در صحبت با رادیو زولی گفت حکومت افغانستان باید در راستای رفع مشکلاتی که در سیستم اقتصاد بازار موجود است اقدام کند.
مسلماً اگر سیستم اقتصادی کماکان ادامه همچین باشه، این در حقیقت یک حالت انفجاری را در آینده به وجود خواهد آورد. اکنون راه چاره و راه حل‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط کنونی گرفته شد، اینها به اصطلاح بنیانها و نهادهای این دولت در شرایط بعدی از هم خواهند پاشان. سیاست اقتصاد بازار از بین برده نشود، سیاست اقتصاد بازار قانونمند شود، واقعا اقتصاد بازار وجود بیاید، در حقیقت نظارت باشد، قانون اعمال شود، کیفیت هم تعهد در نظر گرفته شود، رقابت موجود باشد.
در حال کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی بر آمدن اصلاحات در سیستم اقتصادی افغانستان تاکید میکنند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت که حکومت افغانستان تلاش ها را به منظور غور و بررسی سیاست اقتصادی این کشور آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی گفته است که هدف از این غور و بررسی این است تا معلوم شود که سیستم اقتصاد بازار که طی سالهای اخیر در افغانستان روی کار شده است به نفع این کشور بوده و یا خیر. در همین حال اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید تطبیق سیستم اقتصاد بازار در هر کشور فرق میکند، یعنی هر کشور بر مبنای شرایط خود این سیستم را به اجرا میگذارد. خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، با ابراز این مطلب به ادامه چنین گفت:
از نظر اتاق تجارت اقتصاد بازار کدام نقص نداره. روشی که فعلا دولت داره و اصولی که فعلا در ایجا هستن، پدیده های منفی که در اقتصاد بازار جای گرفتن، گویا گفته میشه که یک تعداد اشخاص سوء استفاده گر هستن و یا میرن به طرف انحصارگری، میرن به طرف فرزند احتکارگری. چالش بسیار جدی وضع قوانین است و این قوانین باید اول سهل تر باشه، آسان تر باشه که فساد از بین برده شوه، پالیسیشان طوری باشه که تا تاجر و صنعتکار مهار بسازه مطابق قانون. مگر چیزی که بدنام کردن اقتصاد بازار در افغانستان فساد اداری است.
از چند سال به این طرف سیستم اقتصاد بازار که مسما به بازار آزاد است در افغانستان روی کار شده است. برخی از آگاهان این سیستم را به ضرر مردم توصیف می کنند، زیرا گفته می شود که حکومت در اقتصاد بازار حق مداخله و تعیین نرخ‌های مواد را ندارد. اما شمار از کارشناسان امور اقتصادی می گویند آنچه به نام اقتصاد بازار در افغانستان به اجرا گذاشته شده است، اقتصاد بازار نه بلکه اقتصاد انحصاری بوده و نیاز است تا اصلاحات در زمینه رونما شود.
گزارش بوده از مشکلات اقتصادی تجار افغان. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. کمیشنری عالی ملل متحد در حال از 60مین سال روز کنونسیون مهاجرین تجلیل به عمل آورده که میلیون ها افغان تا هنوز هم در مهاجرت به سر میبرند و صدها هزار افغان دیگه بنابر عوامل گوناگون مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. 28 جولای مصادف است با 60مین سال روز کنونسیون پناهندگان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به این مناسبت گفته که بیجا شده های اجباری در نقاط مختلف جهان رو به افزایش هستند. همکارم قادر حبیب در مصاحبه از نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در کابل پرسیده که آیا وضعیت مهاجرین برگشته به وطن و بیجا شده های داخلی در افغانستان رو به بهبود است؟
زمانی که داره یونیتیار در افغانستان مجدداً فعالیت خود آغاز کرد، ما بیشتر از 5.6 میلیون افغان کمک کردیم دوباره به سرزمینشان بازگشت بکنن. اگر مقایسه با 10 سال گذشته بکنیم، هم دستاوردهایی بوده در زمینه بازگشت داوطلبان افغان ها بر افغانستان و چگونگی جذبشان یا ادغامشان در افغانستان، و هم از یک ناحیه بعضی چالش هایی هم هنوز وجود داره، یعنی نگرانی های جدی حتی میتونیم بگیم که در بسیاری موارد وجود داره. حالا و شما بیشتر میدانین که هزارها افغان همه روزه افغانستان به قصد ایران و پاکستان به دلایل میزان بلند بیکاری، فقر گسترده و عدم دسترسی به اشتغال، اینا ترجیح میتن که برن و به کشور همسایه ترک میکنن.
آقای فرهاد، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که عوامل بجا شدگی اجباری افزایش مییابه. اشارهشان بر نقاط مختلف جهان است. شما این عوامل در افغانستان چطور در میابین؟
متاسفانه طی سالیان اخیر یا طی 5 سال گذشته باید بگویم که بلی ها میزان بجا شدگی ها در داخل افغانستان سیر خیلی تند و سریع می پیمایه، یعنی بلند شده میره. و یه بار دیگر ما تنها تا 2 سال گذشته بیشتر از 200,000 افغان داشتیم که در داخل افغانستان به دلایل مختلف خانه‌های خود را ترک کردن. بیشترین از 200,000 کسانی هستند که به دلایل ناامنی‌های اخیر در حوزه جنوب افغانستان بیجا شدند. و از یک دید دیگه هم می‌خوام مورد ارزیابی قرار بدم که یکی از انگیزه دوم مهم پدیده مهاجرت‌های داخلی به دلایل اقتصادی است و یا به دلایل حادثات غیر طبیعی و غیر پیش بینی شدن. به بار دیگر این حوادثات هم باعث میشه به طور مثال در شمال افغانستان خشکسالی عملا خانواده ها را مجبور ساخته از یک قریه به قریه دیگه، از یک ولایت به ولایت دیگه کوچ کنند.
رسیدگی به بجا شده داخلی چگونه صورت میگیره؟ آیا میتونن که زندگی خود به شکل عادیش و پیش ببرن با کمک هایی که از طرف حکومت افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد صورت میگیره؟
اداره یونیتیار اگرچه از بدو ایجادش اساسنامیش بیجا شدگان داخلی رو تحت پوشش قرار نمیداد، ولی با بنظر داشت تجاربی که ما داشتیم اسامبلی عمومی پیشنهاد کرده رو ما مدت 10 سال میشد در بیجا شده با بیجا شدگان داخلی هم در نقاط مختلف کشور و دنیا فعالیت داریم. در داخل افغانستان
برانی 200 هزار افغان بیجار شده ای که تایی دو سال گذشته بیجار شده، بر افراد و اشخاص نهایت آسیب پذیرش مساعدت ها هم دفتن صورت میگیره. در پهلوش همه اینا از کمک های غذایی و غیر غذایی یونیتیار مستفید شدن، ولی آیا زندگیشان با او حدی که انتظار میرفت و اونا انتظار دارن زندگی کنن در این سطح هست؟ متاسفانه نی.
مصاحبه بود با نادر فرهاد، سخنگوی UNHCR، که در مورد تدابیرشان برای مهاجرین برگشته به کشور سخن می گفت. قابل ذکر است که برای حدود 60 فامیل که دوباره از ایران به کشور برگشتن، کمک های غذایی و غیر غذایی در ولایت بلخ صورت گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفره به پارلمان او کشور فرستاده که در برگیرنده حدود 15,000 زندانی به شمول زندانی های اتحاد مخالفین تاجک می باشه. در جریان 20 سال گذشته حکومت تاجیکستان 11 بار عفه ملی زندانیا را اعلان کرده که تازه ترینش در سال 2009 میلادی بود که مطابقش 10,000 زندانی آزاد شدند. اما مخالفین تاجک میگن که اونا با چنین قوانین عفو باور ندارن. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
مسوده جدید قانون عفو در تاجیکستان از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان که به پارلمان این کشور ارسال گردیده، حدود 15,000 محبوسین شامل معیوبین جنگ دوم جهانی، فراریان عسکری، افراد بالاتر از سن 55 ساله و مبتلایان امراض کشنده نظیر سرطان، سل و قلب را در بر می‌گیرد. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که مطابق این پیشنهاد حدود 5,000 زندانی دقیقاً رها خواهند شد. صادق شاه نظروف کارمند اداره حقوقی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که این عفو به مناسبت 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان بوده، اما جانبه و فراگیرتر خواهد بود. گفته می شود یک بخش عمده این قانون پیشنهادی حفه به زندانیان اختصاص یافته که در شورش سال 1997 میلادی در ولایات ختلان، شهر دوشنبه، نواحی رودکی، شهر نو و شهر تلسنزاده دستگیر شدند. همچنین در همین بخش طرح پیشنهادی زندانیان شامل می باشد که در حمله مسلحانه سال 1998 میلادی در ولایت سغد اشتراک داشتند که در رأس آن دگروال وزارت دفاع تاجیکستان محمود خدای بردی قرار داشت. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات ریاست جمهوری تاجیکستان در این مورد می گوید
اونهایی که از موقع سیاسی خودشان مبارزه کردند ولی آدم کشی نکردند یا اینکه جنایت های سخت و وزنین و مثل تجاوز و دیگر ها نکردند، در این حالت این آدم ها می توانند که در حالتی که با قسمی از جزای خودشان را دیده باشند آزاد شوند.
اما در این حال نمایندگان سابق اتحادیه مخالفین تاجیک اظهار نارضایتی کرده می گویند که این طرح به تناسب زندانیان طرفدار محمود خدای بردی که شمار آن حدود 70 نفر می رسد در رابطه با 300 تن زندانیان رزمنده های اتحاد مخالفین تاجیک اساسا اشاره نشده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان تاجیک از حزب نهضت اسلامی میگوید که پس از مراجعه در ارتباط به تعیین سرنوشت اعضای حزب مخالف که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند پاسخ مثبت دریافت نکردند. او میگوید آنها این بار نیز امیدوار نیستند.
یعنی امیدواری زیاد نداریم که یعنی کسانی که از طرف مخالفین عباس کشتگی هستن آنها در همین عفو شامل میشته باشن.
همینطور در طرح پیشنهادی رئیس جمهور تاجیکستان اعضای گروه های مذهبی غیرقانونی حزب التحریر، انصار الله، سلفیه و نماینده های ادیانی که در تاجیکستان فعالیت های غیرقانونی دارند در نظر گرفته شده است.
در ادامه گزارش های خبری باید گفت که حکومت پولند گزارش نهایی تحقیقات در مورد حادثه هوایی پارسال منتشر کرده. در این حادثه رئیس جمهور پولند لخ کچنسکی همراه با 95 تن دیگه کشته شدند. اونا برای شرکت در مراسم قدردانی از قربانی های قتل عام 1940 در جنگل کتیان در خاک روسیه می رفتن که طیاره در هوای غبارآلود در موقع نشست سقوط کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از مصطفی صدیقی مشنوین.
حکومت پولند امروز گزارش نهایی را در مورد تحقیقات در خصوص سانحه هوایی سال 2010 میلادی را که در آن رئیس جمهور پولند همراه با 95 تن دیگر به شمول مقامات ارشد این کشور کشته شدند منتشر کرده است. این گزارش میگوید که اشتباه پیلوت طیاره دلیل اصلی این سانحه هوایی بوده، اما در این گزارش آمده است که نور ناکافی در میدان هوایی و معلومات اشتباه آمیزی که توسط کنترل کنندگان پرواز تهیه شد هم از دلایل دیگر سقوط این طیاره بوده است. یرژی میلر وزیر داخلی پولند این گزارش را در یک کنفرانس خبری در وارسا در اختیار خبرنگاران گذاشت و گفت که این سانحه علل مختلف داشته است.
اپراتسیا لوتنیچا в таких варунках атмосферичних вимага
انجام پرواز در چنین یک وضعیت اقلیمی و همکاری عاری از اشتباه میان دو پیلوت، عملی پرواز، وضعیت جوی و کنترل کنندگان ترافیک هوایی در میدان هوایی در این قضیه در میدان هوایی سمولنسک نیاز دارد. حکومت به رهبری دونالد توسک صدر اعظم پولند 6 ماه قبل دستور داده بود تا این گزارش باید تهیه شود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که حکومت تحقیقات رسمی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را نامکمل خواند. گزارش تحقیقی روسیه همه ملامتی را بر دوش پیلوت‌های طیاره پولندی گذاشته بود، اما وزیر داخلی پولند به خبرنگاران گفت پیلوت‌ها می‌خواستند که برای بار دوم نشست کنند اما طیاره سقوط کرد. او تأکید کرد که پیلوت‌ها در قسمت فرود آوردن طیاره توپلف 154 در چنین یک هوای خراب و در میدان هوایی با تجهیزات اندک آموزش ناچیز دیده بودند. بر اساس این گزارش نورافکنی در میدان هوایی سمولنسک ناقص و نامکمل بود. طیاره پولندی در 10 ماه اپریل پارسال در بیرون از شهر سمولنسک در خاک روسیه سقوط کرد و لاخ کاچنسکی رئیس جمهور پولند و یک هیئت ارشد پولندی را کشت. همسر کاچنسکی و رئیس بانک مرکزی پولند هم در میان کشته شدگان بودند. تلویزیون پولند گزارش داده است که تحقیق کنندگان 248 مورد شواهد مرتبط با این سانحه را جمع‌آوری کرده و با 900 شاهد عینی صحبت کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
سخنگوی شورای لیگ انتقالی لیبیا اعلان کرده که جنرال عبدالفتاح یوناس لوید رستیز نیروهای نظامی لیبیا همراه با 2 افسر ارشد نظامی دیگه لیبیایی روز پنجشنبه مورد فیر گلوله قرار گرفته و کشته شدند. جزئیات بیشتری خبر تا حال به نشر نرسیده، اما گفته میشه که کشته شدن جنرال یوناس به جنبشی که در تلاش سرنگونی محمد القذافی است ضربه بزرگ به شمار میره. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از مقیم نایب مشنویم.
قماندان نیروهای نظامی شورشیان لیبیا امرا با 2 افسر ارشد این جنبش کشته شدند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا این مطلب را شب گذشته در جریان کنفرانس خبری در شهر بنغازی مرکز شورشیان لیبیا اعلان کرد. می گویند جنرال عبدالفتاح یونس انگامی که از خط مقدم جبهه برایقه جهت اشتراک در اجلاس به شهر بنغازی برمیگشت از سوی افراد ناشناس مسلح مورد هجوم قرار گرفت. مصطفی جلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا گفت او با تأسف زیاد مرگ جنرال یونس را اعلان می کند. مصطفی جلیل درباره جزئیات حمله معلومات نداد، اما اشاره کرد که چنین اعمال کار قوای طرفدار قذافی در ساحه تحت حاکمیت شورشیان می باشد. مصطفی جلیل با اعلان این مطلب بدون پاسخ به سوالات به عجله محل را ترک گفت. قبل از این روز پنجشنبه شبکه تلویزیونی الجزیره و دیگر رسانه ها گزارش داده بودند که جنرال یونس به امر رئیس شورای ملی انتقالی دستگیر شده و قرار است که در شهر بنغازی مورد بازداشت و توقیف قرار گیرد. این گزارش ها شایعات را که یونس توسط قوای شورشیان کشته شده است هنوز هم تقویت می کند. از سوی دیگر موضوع حمله بر جنرال یونس در مسیر بنغازی سوالاتی را برانگیخته است، زیرا جنرال یونس با تدابیر امنیتی شدید امرا با کاروان زرهدار سفر می نمود. جیمز هایدر خبرنگار روزنامه تایمز لندن که از بنغازی گزارش می داد در مورد این شایعات با شبکه تلویزیونی CNN گفت:
We've been hearing for the past 24 hours that he was missing.
ما در 24 ساعت گذشته میشنیدیم که یونس لادرک است و یا دستگیر شده است. طرفداران وی و آنان که شخصا با او نزدیک بودند میگفتند که یونس در خط اول جبهه در برایقه توسط قوای شورشیان دستگیر شده است. این افراد گفتند که یک نماینده شورای ملی انتقالی از او تقاضا کرد که در رابطه با سوالات موجود درباره ارتباطات مشکوک وی با رژیم قذافی به بنغازی برود و با آنها پاسخ دهد. جنرال عبدالفتاح یونس یکی از افسران بلند رتبه سابق و وزیر داخله قذافی بود که در ماه فوریه با مخالفین پیوست. او همچنان از جمله پیشتازان کودتای 40 سال قبل بود که در نتیجه آن قذافی به قدرت رسید. شورشیان مخالف رژیم به خاطر امین ارتباطاتش با قذافی به جنرال یونس به دیده شک می نگریستند.
از کشته شدن لوید رستیز لیبیا شنیدین. گفته شده کشته شدن جنرال یونس الفتا یونس ضربه شدید است بر پیکر حکومت محمد القذافی در لیبیا. شنونده عزیز، تازه ترین مسائل خبری روزی است که حداقل 16 نفر امروز در اثر انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شدند. اکثر کشته شده ها افراد ملکی می باشند. از طرف دیگه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفو را به پارلمان او کشور فرستاده که در برگیرنده حدود 15,000 زندانی به شمول زندانیان اتحاد مخالفین تاجیک می باشند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان، یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.